او پختونخوا کې د سحر لس بجې شوي دي. زه شاهین بنیریم او په دغه یو ساعته خپرونه کې تاسو ته ورکړلی وم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ دوه ولیزې خپرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورې. کولومبي د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه و. دا پختون اجغورن غورزنګ وار بیا له حکومت دا ورکو کړل شو پختنو د مندلو غوښتنه کړې ده. پاکستانی طالبانو منلی چې د بے پایلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی. امریکا په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کې. د خبرونو تفصیل. د پښتون اجغورنې غورځنګ یو وار بیا له حکومت ته د ورکو کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده. پرون په جوب کې ویلوی ولسی غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي یا د لیویس ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه
کوم خلک بے درکه شوی دی لا پته دی هغه څوک مجرمان دی عدالت ته دی ورکی چې څوک مجرمان دی هغه دې را خلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چیک پوسټونه دی هغه بالکل موږ به په ډاګه وایو هغه دې نیوستا ولا شي.
د پښتون اجغورن غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون د جمعې په ورځ سهار د پښتونخوا له ډېره اسماعیل خان سیمې روان شو. په درازنده او شیرانی ضلعو کې په سلګونو خلکو هرکلی وکړ. په جلسه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند، تحریک انصاف پښتونخوا، ملي عوامي ګوند، عوامي نشتلګون او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ وغندلې او په خپلو ویناګانو کې وویل چې د ترهګرۍ په نوم پر پښتنو جګړه ورته پل شوې ده. د پښتون اجغورن غورزنګ ادعا کوي چې په پاکستان کې خواوشه 2.5 لک پښتانه ورکړل شوي دي خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. پاکستانی طالبانو منلی چې د بے پایلټ الوتکې په اوبرید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی. د پاکستان د طالبانو تحریک لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملا فضل الله 14 کلن زوی عبدالله په هغه 22 وسلوالو کې شامل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرخه د بے پایلټ الوتکې په یو برید کې وجل شوی دی. دا په 13 میاشت کې طالبانو څلورم لوړ پوړو چارواکي دي چې د امریکا د بے پایلټ الوتکو په برید کې وجل کیږي. پاکستانی استخباراتي چارواکو ویلي عبدالله د کونړ ولایت په چاوګام ولسوالۍ کې د مارچ په 6 نیټه په یو برید کې هغه مهال وجل شو چې د ځان وژونکو د روزنې پر یو کیم بے پایلټ الوتکې برید وکړ. په برید کې طالبانو دوه نور سیمه ییز قوماندانان ګل محمد او استاد یاسین چې ځان وژونکي روزل هم وجل شوي دي. د پاکستان یو سیاسي فعال سمر عباس له یو کال له درکې وروسته پرون بیرته خپل کور ته ستون شوی دی. سمر عباس پر پوز د تنقید له کبله په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا له درک کړل شوی وو. د حقونو دفاع کوونکو ویلي سمر عباس له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او محفوظ دی. نوموړی او څلور نور بلاګ لیکونکي ملګري یې په 2018 کال کې له درک شوی وو. د سمر عباس دوه ملګرو چې وړاندې خوشې کړل شوی وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړی وه چې دوی نیولی وو خو د پاکستان فوج دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې دغه هیواد د پوځ سره ده. نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دوی د پاکستان سره هر اړخیز اړیکو ته حاضر دي خو باید پاکستان هم خپل چلند ته فکر وکړي.
زموږ مشکل په پاکستان کې د ولس سره نه دي، زموږ مشکل د ملکی حکومت سره هم نه دی. زموږ مشکل متاسفانه د اردو سره دی چې یو داسې پالیسي راخیستې ده چې هغه نه د دی په نفه ده، نه د افغانستان په نفه ده او نه د منطقې په نفه ده.
د یادونې وړ ده چې پرون قومي اسمبلۍ ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي وو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او افغانستان د ولسونو شریک خواهش دی. امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی اسیا د چارو مشر ایلس ویلز وویل امریکا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي او باید وسلوال طالبان پر دې وړاندیز جدي غور وکړي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمي وسلو د لرې کولو په یوې معامله کار کوي چې د ده په وینا تمه لري دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړه شوه نو دا به د نړۍ لپاره یوه ښه ایټمي معامله وي. تر دې یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په روانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې به له ایټمي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو پر معاملو خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینایي سیال زی جین پینګ پرون په خپله کتنه کې پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولی دي. او د ملګرو ملتونو سره له مذاکراتو وروسته د اسلامي سخت دریځو وسلوالو ډلو د شام له محاصره شوې غوطې سیمه څخه وتل پیل کړي دي. د شام سرکاري ټلویزیون د جمعې په ورځ یو ویډیو خوده چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوفدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته پورته کیږي. جیش اسلام چې په غوطه سیمه کې د څو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یو خبر پاڼه کې ویلي د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلوالې ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلیب ته په وتلو پیل کړی. په دې ډله کې ډېر د القاعده سره د هغه تړلي ګروپ کسان شامل دي چې مخکې د النصر جبهې په نوم فعالیت کاوه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورېده. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. پختون تحفظ مومنټ ویلي په پاکستان کې خواوشا 2.5 زره پښتانه لا درک کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د غلام خان لاره په غیر رسمي توګه د تجارت لپاره پرانستې ده. دا لاره د دواړو هیوادونو د ولسونو او سوداګرو لپاره څومره مهمه ده؟
دا خو ډیره مهمه لار ده ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده.
امریکا د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په سر د 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی. آیا دا په سیمه کې دا امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟
اوس زهدا پوری کې دي جوړ یو بل سره دغه کړی چیرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی.
زمونږ دوه ونیز خبرونه روحانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډون به موضوع ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه زرګونه ورکړل شوي پښتانه باید خوشی کړل شي او که یې جرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې شي. نوموړي 13 ورځ د بلوچستان په جوب ښار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ولسي غونډې ته یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې. تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې و.
منظور پښتون په ژوب ښار کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د ترې تم کړ سو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ او بل خوا یې د پوځ او ملیشې پر امنیتي پوستو نیوکې وکړې. پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو له خوا څه باندې 2.5 زره پښتانه ترې تم کړل شوي دي، خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په ژوب کې د ولسي غونډې ته د جماعت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې وغندلې. د ویناوالو ویناوه چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ژوب ضلع مشر داود خان مندوخیل د جنوري پر 13 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار لخوا د وژل شوي وزیر ثاني ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا پښتون ژغورنی غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلی سیمه درازنده کې لولسی غونډي ورسته د ژوب په شیرانی ضلع کې سلګون خلکو هرکلی وکړ چې بیا ورسته په ژوب ښار کې ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و.
راپور مورده د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا سبالا په کویټه کې هم یو غټه ولسی غونډه کیږي. دغه تحریک او دغه تحریک د مشر پاړه باندې د کرخې دواړو اړخته خلک څه فکر کوي د سیلاب محسود په راپور کې.
پښتین غورزنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورځ د روانې میاشتې په یولسمې نېټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورزنګ او د غورزنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلون په څه نظر کسي د شک توی د غریزې کال په سیمې یو ژڼی زاهد مسعود په دغه بریک شه مشال ریډیو تا په دا رنگ ژغ دلای دای
منظور چکیم نه دا پسایل یار نه دا دغه میجم د ګوري چې څومره مسیدی څومره پښتونای دا په سار منه می جوړی او دا په اسلام آباد چې ما در نه زده کړی دوه دغه په واجه می سړ سہولت جوړ شول.
د درا زندا و سدون کا یونس خان د دغه غورزنګ حال زل سرنګ بولی غوژ ور تک شش دی
ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له دغه غورزنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم د منظور پښتون له دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرشنا ور آخوا افغانستان ته ور اوړېدلي د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دي.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه برمل ولسوالۍ لمنه منظور پښتون دی. دا د پښتانه په څاروي لور ده د پښتانه په غاور منډه وتا ده برمل ولسوالۍ کښې دا خلک چې واپس شي انګیره د پالیار دلګاډي سراب شي سره دا خلق واپس کو.
د سردار جمال الدین شامنخیل خبرې هم وار وای
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته میزا پیشي هرکلی ورته وایي او شب ورته وایي. دا د پښتانه د پوره د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونخوا خلای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دغه کبالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غوی ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب محسود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنه او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان تجارتي لارې پرون پرانستل شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د دې لارې یو شمیر ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې له دې لارې یو خوا خپل منځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بلخوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. په دغه اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ پراپور کې.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا 9 ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار 3.5 کاله بند پرته وه. د دواړو خواو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات و نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږ بنده وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار 3.5 کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاصه سي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري، زموږ پر راکړه ورکړه کې، زموږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته، د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولډک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کېږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.4 اربع ډالر څخه 1.2 اربع ډالر ته راټیټ شوی دی.
عبدالحق کاکړ راپور مورده او د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان کې د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخستي وو. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا عوامل څه دي د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلي خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوه ډلو 1340 پانګې او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدې په بچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمې ځو چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. کوم غوړ چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی اولو بو ته اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او کنه وي. زما په خیال دا ضروری ده، پاکستان سره ډیر کم وخت دی چې وخه دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان دا اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الب دا خبره مخېږي کنه، دا خو د یو ځل دغه 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 یو څه ده چې پاکستان پر امریکا باندې کومه مطمئن شي، به همانګیم شي، نو هم دا جګړه وخت اخلي. ډېر څه به کولی ټول وخت او ډېر وخت نو اوس همانګي کوي خو ډېر به کوي صرف فشار د پاره او صرف ویلس د پاره
فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره چې 8 غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمېر خنډونو او بندیزونو سره مخامخ کیږي.
احمدشاه زمي راپور تاسو اوریدو اوریدونکو او سرزو یو بل موضوع ته تر اوسه پاکستان دا تورن پوری کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت په ورځ د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په سر د 15 میلیونه ډالر او نورو دوو طالب قوماندانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو د 3.3 میلیونه ډالرو د انعام ورکولو اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 میلیونه ډالره انعام به ورکړي. په بیان کې د دوو نورو قوماندانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3.3 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریک کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلی دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بداوی چیرې داخل په افغانستان کې پټ دي. افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا ان ډایرکټلی چې دا آی پناه ورکړي یا آی خلاف کم از کم امریکا د آی خلاف اکشن نه اخلي او په مونږ الزام لګی چې مونږ دلته نه اخلو دا غلطه ده. داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپل کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوي وو. اوس سهاده پوری کې دیشي دواړو یو بل سره دغه کړی چې یار پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم هلته اکشن علی او افغانستان گورنمنٹ یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وایي امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا یې هم پاکستان دې ته اړ نه کړی شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نوموړي نور وویل
امریکایي سوچو کو چې دا خو اځمکانو کارو نه کړو نو اوس اریدا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو طرف چې کمپیری مطالبی دي په هغې باندې به غور کېږي. د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټولو مسله کې چې اصلي چې ټیرریسټ دي هغه دغه دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچوریز خبره کېږي نو دغه سینکچوریز دي چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یې وکړو او زما په شاید دا د ټوریزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم چې امریکا واخیست.
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتره تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده. راپور مورد اوریدونکو اوس راځو پاکستان باره کې یو بل راپور ته. د جرمنی خبری ایجانس په پاکستان کې د مدني فعالانو د لار درکه کېدو په اړه باندې یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په دې هیواد کې کسان له درکه کېږي چې په مبینه توګه د دې هیواد په ادارو نیوکې کوي، خو په دې راپور کې چې کوم تورونه لګول شوي نو د هغې په اړه د پاکستان د ریاستی ادارو کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته په تیرو وختونو کې ورته تورونه رد کړي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
د جرمني ډي پي اي خبري ایجنسی لیکي یو پاکستاني مدني فعال سمر عباس خپل کور ته ستون شوی. د ملګرو د جمعې پر ورځ ویل چې نوموړی یو کال مخکې په مبینه توګه د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې له دې کبله لا درک کړی و چې په پوځ به یې نیوکې کولې. اجانس لیکي سمر عباس تیر کال د جنوري په میاشت کې سره د نورو هغو بلاګ لیکونکو او فعالانو لا درک کړل شو چې د پاکستان په سیاست کې د پوز پر مداخله به یې لیکنې کولې. د اجانس په راپور کې راغلي چې د پاکستاني ټي وي ګانو ځینې هغه انکران چې د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره نږدې دي هغوی وروسته تور پورې کړ چې سمر عباس او ځینې نورو پر فیسبوک هغه پاړه چلوله چې په مشکوکه توګه یې د مذهب سپکاوی کړی و. دا بلاګ لیکونکي چې له مختلفو ښارونو لا درک کړل شوی وو، یو په یو واپس خپل کورونو ته ستنه شوي. په دوی کې ځینې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تښتولي وو. په دوی کې یو تن چې ځان یې خوندینه احساسو، پاکستان یې اهم پرېښود او نیدرلینډ ته ولاړ. د پاکستان ولسي او مترقي اتحادې په نامه د ادارې یو غړی طالب عباس چې د سمر عباس ملګری اهم دی، وایي چې عباس خپل کور ته ستون شوی او روغ دی. طالب عباس پر دې اړه څه ویل چې عباس کله خوشې کړل شوی، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې نوموړی د نهې په ورځ د کراچۍ په مضافاتو کې خوشې کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل مدني فعال رضا خان چې د پاکستان او هندوستان ولسونو ترمنځ یې د رابطو جوړولو لپاره هلې ځلې کولې، د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لا درک کړل شو. تر دې دمه یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. یاد وي چې د پاکستان پوځ د ډی پی ای خبري اجانس د دې وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیزې کړې دي چې د خپلې خوښې یو کس د سینټ مشر کړي. د سینټ د 250 غړو دنده د مارچ په 11 پای ته رسي او ټاکل شوی چې د سینټ مشر د مارچ په 12 نیټه وټاکل شي. خو پوښتنه دا ده چې د سینټ مشر یا چیرمین دغه چوکۍ ته څه ارزښت لري؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر ستاره ایاز نه کړی دا.
چیرمن چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي، هغه به د سینیټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري دا هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر دا هغه یو اکنامک ډیولپمنٹ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي دا هغه پکې ډیر اهم رول دی. دا هغه نه بغیر د سینیټ پورا د غړو نه بغیر چې تر څو هغه غبیل یا د هغه فیصله نه پاس کړي نو هیڅ هم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کمشری نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به که بیا صدر نه د پاکستان نو د صدر پاکستان هم
خودی کې ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه م لري. دا ځل چې کم د پارټیانو ترمنځ کم جوړ توړ او دا روان دی، دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سي غرزي پرځي وي هلي ځلې وي د پردې شاته کوششونه، یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سي ورته سیاسي هلي ځلې کیږي کنه؟ دا ځل مختلف دی.
همیشه نه دا جوړ توړ لګي، دا ځل ځکه زیات ټول تخاریږي چې پارٹیانی متفق کیږي نه نو هغه الیکشن لا خبره رواني اسی بداو چې اکثر بداو شو چې متفق بشوي او مشر به والا او تاکو او زمون په ټایم کې چې کله زه دلته کې نو راغلی وم نو د ډیپټی چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوه وو. هغه وخت کې هم شوه وو خو دې وخت کې لږ شانتي هاي دا ورکړی شوی دی چې دوه اهم پارٹی چې دي نواز لیگ او پیپل پارٹی هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي اغه دغه چې کومټونه دی هغه ماته یو شانتي روان دي. نو دې سره لګا چې اوچت شوی دی چې اخر دا د کې بسو غټي لګا دا روان چیرمن د کومې پارټي نه او دا ټول پارټي دی هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپلو کې هم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دی چې اخر دی دا سینیټ چیرمن بس.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو توغ یہ درنگ شبیلا پا پختونخوا کے دا سحر لسنے میں بجی کی دن کی دی نو ددی وقت مهم خبر نبور د پختون اجغورن غورزنګ یو وار بیا له حکومت ته د ورکو کړل شو پختنو د موندلو غوښتنه کړې ده. پرون په جوب کې ویلوی ولسی غونډه ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتون ویل چې د پختنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشیا چیک پوسټونه ختم کړل شي او د دې لیوستا وسپارل شي. پاکستانی طالبانو منلی چې د بی پایلټ الوتکې په اوبریت کې د ډلې د مشر ملا فضل الله شپاړس کلن زوی وژل شوی دی. دا پاکستان یو سیاسی فعال سمر عباس له یو کال درکې ورستو پرون بیرته خپل کور ته ستون شوې دي. سمر عباس پر پوز د تنقید له کبله په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا له درک کړل شوی وو. د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې د هیواد د پوز سره ده. نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل دوی د پاکستان سره هر اړخیزه اړیکو ته حاضر دي خو باید پاکستان هم خپل چلن ته فکر وکړي. امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسول لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. دا خبره پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی آسیا د چارو مشر ایلس ویلز کړی ده. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمي وسلو د لرې کولو په یوه معامله کار کوي چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. او د ملګرو ملتونو سره له مذاکرات وروسته د اسلامي سخبریزو وسلوالو وړو ډلو د شام له محاصره شوې غوطي سیمې څخه وتل پیل کړي. اوردونکو خبرونه مو اورید او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزي خبرونه روښانه مستقبل د خبرونه تاسو د پاره منور شاو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په 13 خوښه یو نیم لسیزه کې کوي خواته په زرګونو قبایلی خلک بدمنۍ وجلی نو په زرګونو نورې جوبل کړي هم دي. بیا وجل شوی شمیرل کېږي خو جوبل خلک د وخت د تیرېدو سره په دې فکر هیر شي چې هغه ژوندۍ پاتې دي نو جوړ شوی بوي. خو ځینې زخمونه داسې وي چې په نتیجه کې یې جوبل کسان هم د ټول عمر لپاره معذور شي. دغه مازورو کې چې بیا کوم ځوانان او ماشومان وي دا غوي په وړاندې لوی ژوند او ځمواري پرتی وي چې دوی یې له تر سره کولو محروم وي. د دې نه په روښانه مستقبل کې مولا داسې یو ماشوم سره خبرې کړې چې په یو چاودنه کې جوبل شوه او مازوره شوه وو خو د هغه باوجود یې همت نه دی بایللې او د نورو مازورانو لپاره کار کوي. عرفان الله جان وای
25 جولای 2011 کې زه د سکول نه را روانم. نو التا روانم تر سره ملاو شم په کور مې جنسه ساده بازار کې. نو هغه څه دوستان سره کې ناسو دکان کې ته ناسو زه دکان نه بهر وم هغه دن نه کې ناسته بس په ځان پوی نه شوم درد شو هغه ټایم خو زه بیهوشه شم. بیهوشه حالت کې زه ساده هډ کوارټر هسپتال ته راوړم. زما علاج هلته ناممکن او چې کړه وای زه هنګو ته رې پر کړم هنګو کې چې کله راوړې زه هنګو ډېر سره چې مونږ رسېدې زخمي ما سره مال تا مړ شو. نو په دماکي کې درې کسان مړو پنځل زخمیانه. نو هسپتال کې بیا چې هغه شو زما دوه اختې پکې کټ شي په دې بم بلاست کې.
دا چې هغه وخت د سوم جمعات زده کوونکی وو او علاج یې څنګه وشو نو موړي وویل
اختم کې زه په فورت کلاس کې هم نو زما تعلیمي سلسله مې یو کال لا غش وزایا شو او مغه ټایم زما اگزامون سٹارټ وو مغه زنه زما ور زما د انګلیش په پوره کوم خپل هغه غنه کو نو چې زه به وشه حالت نه را پاتې دم زه به نه را پاتې دم نو مې چې زه پیپر تر روانه یم. وان ډاکټرانو وای ته زخمی شوی ته سم لا خب استاد ونه پینو خدای شکر ما دا کو چې خدای مال دویم ژوند را کو. نو هغه نه پس ز پېښور ترې پر کم زما د خو ضرورت چې ما ته ټی پی شلیم زول لګی خپې زما د بوتنو نه بر دي چې کله دلته ما وا چول دي چې زما زحمت نه و چې ما پکې مزل کړه سکول ته تله. نو هغه کې بیا د نور خپې دي جرمنی نه دی راغواړي دی هغه باندې خرڅه دی راځي تر اتله زما دونه وس نه و چې ما برداشت کړو شپږ لک روپې
نو ما خپل پولیټیکل ایجنټ شو زمونږ چې کوم گورنر او بیرسټر مسعود کوثر سره ملاو شو نو هغوی پیسه غورونه کړو نو هغې نه پس بیا ما سی ایم پنجاب ته لیټر وکړو په 2012 کې نو هغوی ما ته وویل چې ته اسټیمیټ جوړ کړه مونږ ستا چې کوم دا کوسټ دا مونږ برداشت کوو نو 6,00,000 روپۍ اسټیمیټ ما ورته راویل پینډر کې جوړ کړو ماسکې واچول.
عرفان الله جان وایي د خپو لګېدلو وروسته یې خپله تعلیمي سلسله بیا شروع کړه. د بدني مزورۍ په حال کې یې بیا اسکول کې څه احساسول؟
هغه ټایم چې کله روغ حالات وو زما اوس چې کله زما د پټي دا ډیسبلټي راغله نو د خدای په کې شکر ادا کوو. تکلیفونه خو زیاتې مونږ لا نن سبا ټول په دې دور کې کمپټیشن دی نو دا بلاسټ شو نو زه مایوس نه شم. تعلیم سره زما خپل به حد شوق وو نو مای دې زه په کور کې کینم دا خو به دا نور د ترخه کرے خو ان شاء الله مونږ یری ګنا قبایل یو امن پسند قوم دی نو مونږ دوی ته تعلیم په ذریعہ سره شکست ورکو. سکول ته زه ډایرک هغه نه ما دا زما فاینل ټرم ایگزام چې کله ما خپې واچولې زه خپل سکول ته لاړم ما فاینل ټرم ایگزام ورکو نو هغې کې سدي سکولونه دي ما ته ډېر لرې دي مانا سکولونه نو ما ته مشکل او ما بیا اسلامیا کالج آف سکول ته ټیسټ ورکو نو هغه ما کولی پای کې اوس زه اسلامیا کالج آف سکول کې هم فورت کلاس نه پنځم کلاس نه ما تعلیمي سلسله شروع کړه اوس ماشاءالله لسم کلاس سره ورسېدم په کالج آف سکول کې.
عرفان الله جان وویل چې د خپلې کورنۍ استادانو او ملګرو په ډاډ یې کله هم نفسیاتي فشار احساس کړی نه دی. نوموړی وایي له بدني منډو ترلو او لوبو محروم دی خو خپل ژوند یې د نورو مزدورانو لپاره په مرستو مصروف کړی دی.
2014 کې زمونږ چې دا خلک ما وکتل نو دې سره ما وی چې دوی زه د اعلی چارواکو ته د دوی آواز ورسوم نه په زمونږ پاټه کې نه ایجوکیشن سنټر او نه په کې هسپتال څه چې دوی ټریټمنټ ډیسیبل خلک کوي نو دې لپاره زه راپاڅېدم چې دوی لپاره زه جدوجہد وکم. نو هغه ټایم کې ما ته خو ډېر هغه کریئټ کړل زمونږ چې کوم پولیټیکل ایډمنیسټر په کار وایي چې دوی ما ته حوصله راکړې وایي چې ځان یو چې دې کوي چې په ډیسبلټي کې مونږ ولې نه شو کوي نو هغوی زما هغه ډیسکریج کول خو ما حوصله نه وه بینلې. زما مقصد دا و چې زه هر یو معذور سکول ته ورسوم خو هغې نه پس زمونږ چې کوم سنټرل فورم کې بیا ای پی اے رالو نو هغوی ما ته هغه سره چې زما فرسٹ ٹائم ملاقات شو نو هغوی ما له یو تجویز راغو چې ارپان ته دا رنګ ته یو ارګنایزیشن دا وباسا مونږ د سره یو قبایل لیډر جنګونه وخوړه نو که هر ځای نه زما په تاسو سره فل سپورټ چې کله دا ما دا ایکټیویټیزونه که کوړم کې چې ما دا میډیا باندې چې کوم رول دی میډیا چې دا اعلی چارواکو ته چې کومې دا خبرې ما ورسولې دا هلال احمر نه دی پاټه د دې په اعزاز کې زه همداسې درواخستم ځان سره.
په دې اړه د خیریه ادارې هلال احمر د چارواکي د عرفان الله د یو استاد او د نوموړي پیغام هم درته وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې وروسته.
د دیو نه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې په ترهګر برید کې جوړل شوی د قبایلی سیمې یو مازور ځوان نه یوازې خپل زده کړو ته دوام ورکړي بلکې د نورو مازورانو د خیر ښېګړې لپاره هم هلې ځلې کوي چې په بدل کې یې هلال احمر خپل استادې هم ټاکلي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
په قبایلی سیمو کې د خیریه ادارې هلال احمر یا ریډ کریسنت پخوانی مشر اکرام الله جان کوکی خیل عرفان الله ته د امبیسیډر یا سفیر اعزاز ورکولو په اړه مشال لیډیو ته وویل.
ما ویل چې دا دومره کارو کې لکه چې دا د ګزاس اجاره ده او ګزاس په فوټو کې راغلی دی او هر د فون اړخ یې متاثره کړی دی. نو چې چېرته ما تکړه خلک لیدل په قبایلو کې خلک ما ځان سره ډېر د زخمي نو تاسو عرفانونه جانم وو سنگین افریدی هم وو سنگین افریدی یو سنګر دی او طالبانو خپل دور کې زخمي کړی وو د یو خیله فلمی ته یې تعلق لرلو څرنګه ما ډېر ځوانان چې دي چې کوم ټیلنټډ دي هغو ته ما لیډرشپ ورکړی وو ډېر کار به یې کولی دی مونږ سره ولنټیر دي به لګې وو.
دا چې د هلال احمر اعزازی سفیر جوړېدل څه معنی لري په دې حقله اکرام الله جان وویل.
نو سب لکه مونږ د دې کوم ټیلنټ ډا لکان دی کډغه د دې پښتو باندې کېنو د ولنټیر لپاره کار کوي د خپل لکې د خورانو لپاره کار کوي
هغو سره چې دي د دو مورال ډېر های شي او که یو کس لس پوینټ کار کولی شي د ده پوزیشن سره دی سل پوینټ کار کوي نو داسې قومونو ته او داسې ځوانانو ته داسې پوزیشنو ضرورت دی لکه موږ ته پکار دي چې داسې زیات نه زیات امبیسډرز جوړ کړو.
عرفان الله جان د مزدورانو د خیر ښېګڼې تر څنګ خپل تعلیم هم جاري ساتلی. د نوموړي استاد انعام الله نه مو پوښتلی چې په زده کړو کې عرفان الله له نورو زده کوونکو څه فرق لري.
سر فرق خود نشته د دې خو مینټل لیول بلکې کتا سو ګورئ د نورو سټوډنټ سره برابر روان دی ځکه چې زه د قسم ټیوټر هم یم زه ورته ټیوشن هم کوم په هاسټل کې او د نورو سټوډنټ مطابق دی ښه ماشاء الله ټیلنټډ دی او په دې وجہ چې نور چې کوم دغه فزیکل ایکسرسایز دی یا فزیکل ایکټیویټیز دی نو دغه سیزن دی لږ محروم دی د خو موږ سره ډېر ښایسته وخت پاس کو او بلکې په دې دوه کالو کې زه ایز ا وارډن ایز ا ټیچر دی چې کوم دی په سکول کې ټیچر او په اصل کې ایز ا وارډن د داسې څه شکایت د سایډ نه نور سټوډنټان راغلي دي او نه دنا راغلي دي.
د عرفان الله استاد وایي د نور زده کوونکو په نسبت روانو چارو ته زیات فکر او توجه ورکوي.
د نور سټوډنټ په لحاظ سره د میچورټی زیاته ده په دې سایډ باندې چې کم دی د نور سټوډنټان مطابق دی تیز دی لکه دې لحاظ سره چې کم دی اکثر چې ټی وی تم کې نو د نور څنګه ګوري بلکې دا چکم آج نن سبا چکم پالیٹکس روان دے دا گوری سائیڈ پہ سائیڈ وانے تیرا اس نئے گورنمنٹ سنگو تیرا نئے گورنمنٹ سنگو باقی دا ہر سائیڈ گوری چھ پدے مانے چکم دے خارجہ پالیسی وانے جات تر خبر کئی چھ دے حالت دا سی دے حالت دا سی دی دا لیڈرز دا سی دے دا لیڈرز دا سی دے تو پدے مانے دے تر ہو جانتے ہیں دے سر زم چکم پروگرامات کم پروگرامو نئی کم فنکشنز کم ایکٹیویٹیز پائے کہ دے باقی دا گیمز دی اوس پہ انڈور گیمز کے دئی ساغ استوا او دے پیو گیم کې چې تم نه چې اغه تا کریم بورډ وای په آ کریم بورډ کې دی وینر او سر
په خپل پیغام کې عرفان الله جان ویل
حکومت ته زما دا پیغام دی چې تاسو قبایل چې کوم دا قربانیان ور کړی د دوی ته تاسو په خن نظر باندې وګورئ ونه چې دوی ډېر غټي غټي قربانې خپل اورونه به ملي خپل پلاران به ملي دي خپل پر دې به ملي دي نو دوی د قربانو د قدر او کې او د دوی چې کوم مسلې دي دا خاص کر مزو یو مزور نه چې کوم نور دا غشوي دي چاته نقصان نه شي دوی له نقصانونو ازاله دي ورکی او دا کوم نوجوان نسل دی چې کوم زمون د پاتا ده دوی ته ولا پیغام او چې جنگونو نسل نه جوړي دي ټوپک نه دی کلم راوالي او د خلکو ته د دنیا ته دی خو چې دوی باندې کوم دهشتګرد نه مو خو دی شوی دی چې په قبایل دهشتګرد دي د دنیا ته خو چې مونږ دهشتګر نه یو مونږ یو امن پسند قوم یو مونږ تعلیم غواړو مونږ نور دې ټوپک نه نه پاتا.
د عرفان الله استادان وای کسه هم د بدني مازوري لري خو فکر یې پوخته او په مستقبل کې تکړه سیاستوال جوړې دي شي او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1330 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو مشال رادیو د غوږی اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیزې ادبی خپرونې د باختر ستوري د خپرونه باز محمد عبد وړاندې کی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزې خپرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننه خبرونو کې به د کتابونو د چاپ په زیاتوالي او د مطالعې په کموالي ریپورت ولرو. بیا به له پروفیسر محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به د لوپټي مجلې په بیا پیلېدو هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې د افغانستان په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوی کتاب پلورنځي او تر څنګ یې مستقل کتاب بازار جوړ شوی، خو د یاد ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې له مطالعې سره د پخوا پرتله د خلکو مینه کمه شوې ده. دوی افغان دولت ته وړاندیز کوي چې د مطالعې او کتاب لوستنې د ترویج لپاره د ځینې تشویقي او اساسي برنامې پلي کړي. په همدې موضوع له خوست زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او رون اندی وایي چې د ټولنیز میډیا ډیره کارونه، ځینو ورزشي لوبو ته په ساعتونو ساعتونو وخت ورکول او د ځینو ناسمو سرګرمیو له کبله په ځانګړي ډول ځوانانو کې کتاب لوستنه او اساسي مطالعه کمه شوې ده. د خوست فرهنګیان او رون اندو یاد اندېښنې مشال راډیو سره په خبرو کې څرګندې کړې. لیکوال او شاعر فریدالله قربان وړاندیز وکړ چې اکاډمیک مؤسسې او فرهنګي بنسټونه دي د مطالعې د دودولو لپاره بنیادی کار وکړي. دی زیاتوي لیکوال د کتابونو په دې سوړ بازار کې د کتاب پر چاپ خپل شوی لګښت هم نشي پوره کولی.
ټول هغه خلک چې کتاب لیکي، کتاب چاپوي او د کتاب په برخه کې کار کوي، زموږ پانتونونه او زموږ اکاډمیک ادارې، هغوی د دې ته کار وکړي تر څو مطالعه نورم پراخه شي. او خپله ستونزه هم دا ده، د کتاب د نو لوستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلی کېږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې ونه ګټلی شي، یو لیکوال ته ژوند نشي ورکولی او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي، بیا نور لیکل ونه کړي.
ډاکټر سیف الله غریبیار د هغو ځوانانو له ډلې دی چې په خپل لږ عمر کې لسګونه لوی او واړه کتابونه پښتو ته راژباړلي او ځینې یې پخپله تالیف کړي دي. دی وایي څومره خواري چې د یو کتاب تالیف او ژباړه غواړي، د هغې تکلیف ډېره لږه برخه هم روڼ اندو مطالعې ته نه ده ورکړي.
د ټولنې د یو بل کس په پرتله به زه د یوه کتاب د لیکلو یا د ژباړې په اهمیت ځکه ډېر وپوهېږم چې ما کابو لسګونه کتابونه په خپله ژبه کې ژباړلي، تالیف کړي مې دي. څومره انرژي چې د یو کتاب لیکنه یا تالیف یا ژباړه غواړي، هغومره انرژي زموږ ولس مطالعې ته نه ده ورکړي. تر ټولو ستره ستونزه همدا ده.
کتونکي او د نظر خواندان د لوستونکو لپاره د ذوقي کتابونو شتون په مهمو اړتیاو کې ګڼي. آزاد خبریال ګل حبیب شاه الهام وایي چې
کله لیکوالان د هر چا د ذوق او د هر چا د برخې کتابونه یا وژباړي او یا ولیکي، نو فکر کوم دې برخه کې به پرمختګ شوی وي. د ادب په برخه کې دلته زیات کار شوی دی. که وګورو موږ د اقتصاد په برخه کې، د حقوقو په برخه کې داسې کتابونه نه لرو. هیله مې دا ده چې لیکوالان په دغه ټولې برخې په پام کې ونیسي او ټول ته ګډ کار وکړي.
د ماسترۍ د دورې د ټولنپوهنې د څانګې محصل سپین روان نورزی هم د مطالعې د کمیدو ځینې لاملونه په ګوته کوي او وایي
د مطالعې لپاره د چوکاټ جوړول اړین دي. ډیری ځوانان خپل سری او بې پرګرامه مطالعه کوي چې دا ډول مطالعه د دوی د فکري قوت پر ځای ستړي کوونکي ګرځي. باید ځوانان د کتاب انتخاب د یوې انګیزې پر اساس وکړي، منتخبه مطالعه وکړي او د هر شي د حاصلولو حرص دې له سره لرې کړي. یوازې یو مسلک دی په اساسي ډول مطالعه کړی.
مدني فعال همایون دوست وایي کچیر د خوري وري مطالعه پر ځای یو کس خپل مسلکي مطالعه وکي، نو ډیر ژر به له مسلکي کس نه په خپل تحصیلي رشته کې یو متخصص شخص جوړ شي.
مطالعه ټولي ګټورې دي او هر څه چې مطالعه شي بيزي وخت مونږ نه مصرف کړي، خو خدا دا چې هر شخص خپل مسلک کې مطالعه وکي د دې لپاره ډیر موثره ده. مثلا زه د اقتصاد فارغ التحصیل يم، نو زه د اقتصاد په برخه کې څومره مطالعه چې وکم نو دا مطالعه مات پر په دار ثوري مو نورم کوي کوي مو تخصص ته نږدې کوي چې په خپل بخش کې زه یو متخصص اوسېږم.
دا چې د مطالعه سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په کمیدو کې نور لاملونه کوم دي، په اړه مدني فعال عبدالرؤف وفاوایی:
زما په نظر ځوانان اکثریت په ټولنیزو میډیاو کې مصروف شوي دي، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نور دغه تعقیبوي. او دوی ملت چې د لوبي د کرکټ لوبي چان په ساتونو ساتونو دوی ورته ناست وي اکثره حجرو کې بنډارې جوړې کړې وي بل نسلې مې لوبې لکه کتاب هزي
بلخوا کتونکي وایي چې مطالعه او کتاب لوستنه د یوې ټولنې د وګړو لپاره مهمه مسله ده نو حکومت ته باید چې د مطالعې د کلتور د ترویج لپاره ځینې داسې تشویقي برنامې پلي کړي چې بالاخره کتاب لوستنه او مطالعه د افغانانو د کلتور یوه برخه وګرځي
د بختر ستوري ګرانو مینوالو پروفیسر محمود ایاس چې لوګ دو کلونو رئیس په ادبی ډګر کې فعال لوند لري د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په صحافت کې هم نوم لري کابو دونی می لسیزی وړاندې د جنوبی پښتونخوا کوټې نه د سکام په نوم ادبی مجله چلوله او اوس د خال په نوم هم یو مجله چلوي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده نو نوموړي سره مو د خال په اړه یوې مرکې ته رابولم
استاد ک د سویلی پختونخوا شل کاله په خوا دور ته ولر شو نو په کوټه کې ډیر زیات ادبی رجحانات او مجلې به وي بیا د سزن روس ته تاسو د خال په نوم یو مجله راوېستله کدا راته وای شي خال مو لسه وخت نه شروع کړي تر کوم ځای هم راورسول او مقصد دې سو
خال چې دی دا په دوبی کې پښتو ادبی تړون یو تنظیم دی او یو دوه تنظیمونه نور دي هغه الحاق سره کړی دی نو هغوی یو پښتو مجله را ایستل غوښته نو هغوی چې ما په خپله کې یو ناسته یې وکړه چې مجله خو به مو را وباسو خو دا مجله به راته چلوي څوک نو ما سره یې خبرې وکړې مو یو مجله شروع کړو یو ډېره ښه معیاري مجله وي نو موږ ډېر سوچ او فکر وکړو نو ستا نوم ذهن ته راغو چې مطلب دا کار که محمود ایاز مو ته وکړي نو دی به دا مجله راته چلوي نو دوی هلته د دوبۍ نه پیسې رالیږي ما ته د خال مجله زه چلوم او داسې خبرې مو یو بل سره شوي دي ما دا ورته وویل چې په حیث د مدیر به زه آزاد یم زه معیاري مجله چلوم په دې کې به تاسو مداخلت نه کوي او زه به کوشش دا کوم چې په هغه کې شاعري هم ښه وي نثر هم ښه وي تنقیدي مضامین افسانې هر څه چې پکې وي که نه ښه مواد پکې وي چې
استاد کدام راته وویل چې د کله نه مو شروع کړې ده او اوس هم سوی مې ګڼې ته رسولې ده دا محله نه ده درې میاشتنۍ ده څومره وخت پسې چاپ کوي
خال چې دی غالبا دا تیر کال نه د دغه نه هم یو کال مخکې اوله ګڼه چې ده دا مراویسته غالبا اکتوبر نومبر دسمبر اوله ګڼه مراویسته تقریبا دا اوس یو نیم کال کېږي په دا یو نیم کال کې ما پنځه ګڼې چې دی یا د خال چې دی دا خپرې شوي دي او تقریبا هر ګڼه چې دا تقریبا زخیمه ده درې درې نیم سوه پاڼې لري هر ګڼه
اوس چې کومه دغه وروستۍ ګڼه د کاظم خان شاید خاص نمبر دی او دام چاپ کړی دی نو دا خو ډېره زخیمه ده تقریبا کم از کم زرو پاڼو ته یې شمېر رسیږي څومره حوصله مو ورته پیدا کړې ده
زموږ یو مشاورتي بورډ دی په هغه کې سویل جعفر را سره دی شوکت ترین دی ډاکټر باقی درانی دی سلطان باشکیل صاحب دی د دوبۍ والا زموږ غوښتنه هم دا وه چې مطلب زموږ کوم کلاسیک دی مثلا خوشحال بابا دی رحمان بابا دی هغه باندې ډېر کار شوی دی او حمید بابا او کاظم خان شیدا چې دی په دو باندې مطلب څه داسې نمبرونه نه دي راوتلي چې مطلب د هغو هر اړخیزه مطالعه وشي نو موږ فیصله دا وکړه چې کاظم خان شیدا چې دی یو ځانګړی نوم دی په پښتو کې که یو مشکل ترین شاعر شته هغه کاظم خان شیدا دی نو په دې اړه مو دا فیصله وکړه چې کاظم خان شیدا نمبر به چاپو او دا زما دپاره د یو چیلنج نه کمه خبره نه وه
استاد د شیدا په اړه دومره ګڼ او اړخیز مضامین مو څنګه وموندل
ما د خو لیکوالانو سره د ادیبانو نقادانو او دانشورانو سره رابطې ونیولې ته یقین ومنه باز محمد صاحب چې داسې به هم شوي چې یو لیکوال ته ما دېرش ځله هم تلیفون کړی دی چې ما وې د دغه سړي مقاله مثلا پرویز ماجور صاحب دی ستاسو افغانستان محمد صدیق پسرلی صاحب یو مضمون چیرې په هیواد اخبار کې چاپ شوی او ما ته نورالحبیب نثار وویل ما یې دا مضمون به ما ته خامخا را پیدا کړې راته کمپوز کوې بی او ما ته به یې راسته نو ما په دا کاظم خان شیدا کې چې په ده باندې مطلب پخوانی په مختلفو مجلو کې مضامین خپاره شوی دی هغه مزامین میم را پیدا کړل. مثلا په پښتو ولس کې غالبا یو لس مزامین مختلف لیکوال لیکلي، سید ګوار، فاروق اسماعیل زئی او داسې نور کنه، نو هغه مزامین میم را پیدا کو پښتو کې چاپ شوی او په تاتره کې چاپ شوی. زهورونه یو کتاب زهور ایډوکیټ د کوهټ ته هغه چاپ کړی دی، په هغه کې یو درې څلور مقالې وې. یعنې دا شاوخوا چې چیرې چیرې ما پیدا کړي دي ټول مزامین هم په دې کاظم خان شیدا نمبر کې شامل دي او نوي مزامین هم په کې شامل. او ما دا کوشش کړی دی چې د کاظم خان شیدا د شاعري او د ده په حواله د ده د ژوند د ده د کار او زیار یعنی هر اړخیزه مطالعه وشي. په شاعري باندې خو بیا هم مطلب څه داسې شل پنځه ویشت مضامین چې دي مقالې ورباندې راغلي دي، خو د ده د نثر چې کم اړخ دی هغه بالکل تشنه و. مثلا د خپل دیوان دی باچه لیکلې ده او په هغه کې چې کوم سټایل د ده د شاعري دی هم هغه سټایل چې دی په نثر کې هم د هغه سټایل دی. ما ځینې ملګرو ته دا ووی چې تاسو به خصوصا مطلب د هغه په نثر باندې لیکل کوئ. نور لابیب نثار او یو دوه مقالې راواستولې په نثر یې کار کړی دی د کاظم خان شیدا، او ما خپله د ده په مقدمه باندې مقدمه لیکلې ده او یو مې عمرګل اسکر صاحب ته ویلي.
ډېره مننه استاد،
ډېره مهرباني، قربان دي سم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري خبرېدونکې لوپټه مجله له یوه کال ځنډ وروسته یو ځل بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي چې مجله په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي، خو له دې وروسته هوډ لري چې خپرېدلې دوامداره وساتي. نور حال په ریپورت کې. سره لدی چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره له کونړ څخه ګنشمیر چاپی رسنۍ د لوستوالو او مینوالو ترګوتو ورتلی، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپی رسنۍ بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپی مجله وه چې له یو کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځنډېدو علت دا و چې هغه مالي لګښت چې موږ په لوپټې مجلې باندې لګوو هغه موږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د لوپټې مجلې بیا پیل کو او چاپی کو. او فن موږ ته دغه زمونږ ورونه او ځینې وخت خارج نه هم موږ سره کومک کوي.
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټې دوه دېرش ګڼې چاپ کړي او دغه چاره دوامداره ساتي. برېښنا شیرزی وړاندې وایي لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ګل فیدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو له لوري یوازینۍ مجله ده چې تر ډېره یې د میرمنو غږ رسولې.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینۍ هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې ژوند پورې تړلي دي هغه کې اوچت کړی دی. خو په دې هیله چې لوستوالې ولولي.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فیدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامدار خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio